شپږ بجې شوې. احمد شبر هم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو له سلامونو سره. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د کونړ او نورستان په 130 هکتاره ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت د عامه اړیکو د برخې مشر ویان شفیع الله رحیمی پرون یکشنبه رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، سره له دې چې دغه اور د مړکېدو لپاره د دفاع وزارت له امکاناتو استفاده کړې، خو تر اوسه یې په مړکېدو نه دی بریالی شوي او اور تر اوسه شدت لري. ویل کېږي چې دغه اور د شنبې له شپې راهیسې د پیچ دریا او کامدیش د ولسوالیو په ځنګلونو کې بل شوی دی. ښاغلی رحیمی دغه راست په دغه ویډیوي پیغام کې په هرات، کاپیسا او لغمان ولایتونو کې د لګېدلو اورونو په نتیجه کې چې دلیل یې نه دی بیان شوی، د شلو کورونو او د 15 جریبه ځمکې د کښت سوسېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس راپور له مخې د وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د هیواد د صادراتو د ودې او همدارنګه د پانګوالو او سوداګرو د له هڅونې په هدف له افغانستان د صادرېدونکو ډبرو سکرو په صادراتو کې تقریبا 40% $40 محصول کم شوی دی. د خبر پاڼې له مخې دا پریکړه د خبرګولو په یو ډیر شمه شوي او له هغې رئیس د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د همدې کال په دوبی کې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه $280 ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د یونسکو د فرنګي چارو مشر برندن کاسر بامیان ته په سفر کې ویلي چې د افغانستان په کچه څه باندې 1000 لرغونې او تاریخي سیمې ثبت شوي چې تر ټولو مهمه یې د بامیان سیمه ده. له نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر مل وو. جاپان د افغانستان د لرغونو عبیداتو د رخولو او ساتلو په برخه کې لوی تمویلونکی ګڼل کیږي. په بامیان کې د بودا لوی مجسمې چې په نړۍ کې بې ساري وي د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په بمونو والوسول شوې چې د طالبانو دغه اقدام هغه مهال د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی و. د افغانستان میاشتې ټولنه د تخار او کونړ په لري پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو د برابرولو خبر ورکوي. د ټولنې په خپل ټویټر پاڼه کې ښکلي چې په تیر یو میاشت کې تاجکستان پولیس ته څیرمه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې 2500 وګړو ته وړیا روغتیایي خدمات ترسره کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته یو شمېر ډاکټران له دغه هیواده وتلي او په طبي برخه کې د نړیوالو د مرستو کچه ټیټه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په روسیه کې د روسي کړکیچن وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو مشرانو د روسي ځواکونو په وړاندې د کیف د ارغلیزو عملیاتو او په لیتوانیا کې د ناټو له سرمشیز د مخه د خپلو دریځونو د همغږي کولو پر مسلې هم خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ناټو دغه سرمشیزه د جولای له 11 تر 12 پورې په لیتوانیا کې جوړه شي. ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په نړۍ کې لنشي توکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په هلمند کې هغه بزګران چې د کوکنارو په ځای نور شیان کوي شکایت لري. په کندوز کې بیا بزګران طالبانو ته دا وړاندې کوي.
یا وسات خپل بده 0 روپی دولت باید 1500 ورته نرخ کید یا کم یا زیات هغه بیا دي دولت کارده
اختر مونږ ده هه
قربانیان کی خو نظافت نه مراد کی ټټلی ګندګی هر شی ملتا چي سرکوب سریا چي
د اختر په درشل کې مو د متقاعدینو له حال هم خبرو
وکاله کی متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړ شوی جامع نشي کولای قربانی نشي کولای
په کونړ کې بیا اهنګران شاکی
مخې اختر جو دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم وو نو د کار روزګار اوس ډېر زیات مزه نشته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت د مبارکي پیغام کې ویلي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په نتیجه کې په دې هیواد کې د کوکنارو کرکیله له نش سره برابر شوې ده. نن د جون شپږ وشتمه په نړۍ کې له نشي موادو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورسته. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ هم ویلي وو چې شواهد شي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. خو یو شمېر بزګر چې د کوکنارو پر ځای نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده وایي ترلاسه کیدونکي عواید د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. جزئیات په دې راپور کې
کټاریا کني کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل
د دې ورزګان ولایت د خاص ورزګان اوسیدونکو نقیب الله دی چې وایي سکه له د کوکنارو پر ځای په خپل ځمکه غنم کړل خو تر لاسه کیدونکو عاید دومره نه دی چې ان پر کښته لګول شوی لګښتونه هم پوره کړی.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل چیل نه جوړي ځکه چې د ټکټرو د کوډ روپې مشته غنم نه سره جوړوالي په کور کې مثال چې ډېرې تاسو کورنۍ ستا چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې نو غنم خو غنس کېدل بیا کې مو کې د خوراکه به کې یو برو پلمی ټو بل شان خدینې سره برابر
دا یو وزن قبول نه دی چې کوکنارو دی بدیل لکختونو د کم آیت څخه سر ټکوي بلکې اکثر هغه بسګر چې کوکنارو کخته شاکړي ل ورته ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بای و هم د غبرګولي په یو ډیر شمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ورته ستونزې راپورته کړه. ویل چې پر اپینو ولاړ اقتصاد د افغانستان د کلیوالي اقتصادي و برخه ګرځېدلی او بسپنه ورکوونکي باید د بدیل معیشت د هغو پروګرامونو ملاتړ وکړي چې د کوکنارو پر کر د ممنوعیت له امله ګټه زیانمن شو کروندګرو ته رسیږي. میرمن اوتون بایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې دغه راز وویل چې زیات شواهد د خبرې ښکارندوی کوي چې د طالبانو له لوري په اغیزمن ډول د کوکنارو پر کښت لګول شوي بندیز په نتیجه کې د هیواد په ډیرو سیمو کې د کوکنارو په کرکیله کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په عین حال کې طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې چې پرون یک شنبه خپور کړی هم ویلي چې د اسلامي امارت د رغنده او ګټورو اقداماتو په نتیجه کې په دې هیواد کې کوکنارو کرکیله له نش سره برابر شوی او زیاتوي چې هیوادوالو د نړیوالو له مرستې او همکاري پرته د معیشت نور بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده. خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر بزګرو په زلونو د حکومت او نړیوالو لخوا ورسره د مرستو د نه کېدو له امله شکایتونه کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم د غبرګولي په 19 پر نړیوالو انتقاد وکړ چې له هغو کروندګرو سره چې پر ځمکو یې د کوکنارو له کرلو ډډه کړې هیڅ مرسته نه ده کړې. هغه ویلي چې حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې نشي عملي کولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. له دې مخې له افغانستان سره د بشري مرستو تر څنګ یو شمېر لورو هم ورته غوښتنه کړې او ویلي دي چې د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د بشري مرستو تر څنګ دي په دې هیواد کې پرمختیایي پروژو ته پاملرنه زیاته شي تر څو خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. د طالبانو مشر په دې اخترس پیغام کې هم دارنګ ویلي چې د هر ډول نشي توکو پر تورید تولید او استعمال لګول شوی بندیز د ری هیوادوال په تیر ځوانان د مخدره توکو له ضرر څخه ژغورل دي. هغه ویلي چې د اسلامي امارت ګڼو ادارو د هغو هیوادوالو درملنه کړې چې په تیرو 12 کې په مخدره موادو او نورو نشي توکو روغ دي شوی وو. د طالبانو چارواکو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې 22 میاشتو کې د کابل په ګډون لډیرو لو خارونو په زورګونو په مخدره موادو روغ د کسان راټول کړی او د درملنې په هدف په یو شمېر مرکزونو کې چې په ځینو سیمو کې له زندانونو یا توقیف ځایونو همکار اخیستی ځای په ځای کړی دی. د طالبانو مشر داسې مهال د مخدره موادو په وړاندې د خپل حکومت مبارزه بریالۍ بولي چې نن د جون 16 په نړۍ کې له نشه یي توکو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک وهڅوي چې د مخدره موادو روږدیتوب پرېږدي او سالم ژوند ته مخه کړي. دا ورځ له 1998 کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو د یوه پرېکړې لیک له مخې نومول شوې هر کال په نړۍ کې منځل کیږي. افغانستان چې په تیرو 12 کې په نړۍ کې د مخدره موادو یو لستر تولیدونکو هیوادونو بلل کېده په سلګونو زره وګړي پر مخدره موادو روږد شوی دي. که څه هم په دې هیواد کې د روږد کسانو کره شمېره نه ده معلومه خو په 2019 کال کې اټکل شوی و چې 2.9 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږد شوی دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خبره کړې پیغام کې خوشی څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیول شوې ده. په کندوز کې یو شمېر افغان بزګران له طالبانو د همکارۍ او مرستې هیلې لري. دا بزګران وایي سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي خو بازار یې نشته. د دې بلاد کاروانګر ل اړوند دولتي چارواکو غواړي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د بسکرانو د زراعت تقوی لپاره ل طالبانو څخه یو لړ نوري غشتنی هم کړی دی په دې راپور کې سره ور.
دلته د کندز د تازه میوه په مارکیټ کې له هندوانو بار پلسګونو موټر ولاړ دی چې د دې ولایت له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو څخه د پلورلو په خاطر راوړل شوی دی. څلوېښت کلن خان آغا چې د هوا د تودوخې له وجې د یوې ولاړې لارۍ سوري ته ډډه وخلې، هغه وایي سهار 8 بجې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ څخه یو موټر هندواڼې راوړي. اوس د غرمې 12 بجې دي خو هندواڼې نه دي پلورل شوي.
دیقانانو ته د زراعت لخوا نه کومک تراکتور ورته پکار ده، کومک ورسره وکړي. مثال د خبرې یو ساعت خپل بده 1000 روپۍ، دولت باید 1500 ورته نرخ کړي یا کم یا زیات، هغه بیا د دولت کار ده. مشکلاتونه څه خامخا کوټ قیمته ده، پلاستیک ده. مثال د خبرې مردی کار ده، یو مردی کار نن ورځ 1500 روپۍ ده. د هندواڼې چې د پټي له منځه راټولوي دا یو مردکار 1500 شپږ سوه کم نه ده.
د ولایت کاروانګر ټینګار کوي که د طالبانو سرپرست حکومت د دوی شته ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو په راتلونکي کلونو کې به ډیری بزګران له کرنیزو چارو څخه لاس واخلي. د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کاروانګر 1.5 کلن تازه ګل د هندوانو د پیرو پلور په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سکه نرخونه ستاسو لیکه ده، خو نرخونه ډېر ضعیفه دي. 150 روپۍ، 150 روپۍ تقریبا، 150 جریبه، 500 جریبه ځمکه موږ هندوانې کړي دي. موږ خواست لرو چې موږ سره کومک وکړي، ښه تخمونه موږ ته راکړي، د هندوانو تخمونه، د غنمو تخمونه، ښه شوله تخم موږ ته راکړي چې موږ یې بس وکړو، موږ ته ښه حاصل لاسته راسي.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر پیوند علي هم ورته خبره کوي:
حاصلات تربوز خوب بود، مګم بای نه داشت، دولت هم پیش ما
د هندوانو حاصلات شدي خو بازار نه لري. دولت له موږ څخه وشر او زکات اخلي. د کیمیاوي سره د تراکتور او د کارګرانو پیسې چې حساب کړو، د هندوانو ټیټ نرخ زموږ کړی لګښت نه پوره کوي. دولت باید له موږ سره د کرنیزو وسایلو او د کیمیاوي سره مرسته وکړي.
عبداللطیف الکوزای چې له 10 کالو رئیس د تازه میوه د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه هم وایي چې 6 کال د هندوانو حاصلات ښه دی خو بازار یې پیکه دی.
پیکپ یې نرخونه مارکیټ کې ارزان دی، 3000 3500، هغه 2000 روپۍ پیکپ یې کړه ده. او پټي کې چې د موږ مال اخلو هغه نو بس 500 روپۍ، 800 روپۍ. موږ کابل ته گردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپول، فاریاب دو ولایتو ته لیږو.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای 6 کال په دې ولایت کې پر 4,001 هکتار ابي وللمي ځمکه هندواڼې کرل شوي چې د حاصلاتو کچه 1,03,392 ټنه ته رسیږي.
نسبت به سال گذشته د حدود 20-25%
د تیر کال په مقایسه 6 کال د هندواڼو په حاصلاتو کې کابو 60 سلنه زیاتوالی راغلی دی. موږ کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو تر څنګ د کرنیزو چارو نوي تخنیکونه هم معرفي کړي دي. هڅې روانې دي چې د کروندګرو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړو.
د دې ولایت ګڼ شمېر کروندګر او بڼوالان د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې د معیاري سړو خونو جوړولو تر څنګ د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو د دوی کرنیز محصولات د سیمې او نړۍ بازارونو ته لاره پیدا کړي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پرانشت کېدو یو شمېر متقاعدین وایي چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې تقاعدي نه ده ترلاسه کړی او له همدې عمله یې د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیولی. ځینو یا سجرډو ته وویل چې د تیرو اخترونو په څیر به په دې اختر کې هم د سرخان خالی وي او ماشومان به نوي جامې نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې د یو متقاعد په شخ پیلش.
ملنګ جان وایي چې لوی خدای زه په تصور لاړم دې اختر ته وخاندم که وژاړم.
دا د سچ شهزاده په نوم دی او متقاعد غږ دی چې وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د ده تقاعدي نه ده ورکړې، نو د لوی اختر لپاره یې کومه ځانګړې تیاري نه ده نیولې. د کابل ښار دغه اوسیدونکی چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست دی ازادي راډیو ته وویل چې په اختر کې د خپلو اولادونو لپاره کالي نشي اخیستلی او نه قرباني کولی شي.
دا چې لوی اختر په ټولو مسلمانانو چې وسه او قدرت لري واجب دی، او زه خوشحاله اختر د غوښو اختر دی. ولې مونږ متقاعدین تقریبا دا دوام دریم کال دی چې مونږ د دې واجب د اسلامي عمل چې دی مونږ بې برخې یو. دوه کاله لکېږي متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړل شوی، جامع نشي کولی، قرباني نشي کولی. زمونږ د اسلامي امارت نه دغه هیله ده چې د خدای په خاطر باندې زمونږ دغه د متقاعدینو حقوق راکړي.
افندی سنجر یو بل متقاعد دی چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي. ورته شکایت لري او وایي چې په تیرو دوو کلونو کې سختې ورځې تیرې کړې دي. دغه متقاعدین دغه راز وایي چې عمرونه یې ډېر شوي، نو کله نا کله ناروغه کېږي خو د درملنې لپاره پیسې نه لري. دوی یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی غږ واوري او تقاعدي معاشي ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالي وزارت ویان عبدالولي حقمل د متقاعدینو د دغې ستونزې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو هغه مخکې ویلي وه دوی متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې طرحه د توشیح لپاره خپل مشر ته لیږلې وه، خو بیرته یې دوی ته نه ده ورلیږلې. له دې وړاندې هم متقاعدینو څو ځلې په ځانګړي ډول په ځینو ځانګړو مواردو کې خپله د تقاعدي غوښتنه کړې او له سختو اقتصادي ستونزو څخه یې شکایتونه کړي، خو ظاهراً د دوی د ستونزو د هواري لپاره کوم اقدام نه دی شوی. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو دقیق ارقام نشته، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې په 1414 هجري لمریز کال کې د افغانستان د تقاعد صندوق د ملکي متقاعدینو شمېر 290,245 او د پوځي متقاعدینو یې 55,625 تنه اعلان کړي وو.
د چهارشنبه په ورځ اختر دی. وړاندې مو په خبرونه کې د اختر تر رسیدو مخکې په کابل کې قرباني ته د خلکو لاندې شنو خبرو چې ناروغي ورسره زیاتې نشي. په کونړ کې بیا آهنګران وایي چې د اختر په شپو ورځو کې به په خوا د دوی کاروبار شو اوس خوند نشته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي که څه هم داسې ښکاري چې د اوس لپاره د کرملین په وړاندې کړکېچ کم شوی، خو په وړاندې د وسلوال بغاوت پیل کېدای شي څو میاشتې دوام وکړي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې له کرملین سره د شوې یوې هوکړې له مخې د واګنر ډلې مشر یوګنی پریکوژین چې د ماسکو پر لورې مارش پیل کړی و له روسیې بیلاروس ته ځي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشن بی این بی سی نیوز چینل ته وویل، زه فکر کوم چې موږ د روسیې په مخکې نور درزونه لیدلی دي. موږ هر ډول نوې پوښتنې لرو چې پوتین به ورته په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ځواب ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ای بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې وویل چې د کرملین ستونزې به احتمالاً له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې دفاع کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه دا چې روسان پریشانه او ویشل شوي دا ښایي د اوکراین په وړاندې د دوی یرغل لا ستونزمن کړي. هغه زیاته کړه د ده په باور دا واضح ده چې موږ وینو چې درزونه د رابرسېره کېدو په حال کې دي. دا چې نتیجه به یې څه وي ګرانه ده چې په دې اړه څه وویل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې له کرملین سره د شوې یوې هوکړې له مخې د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین چې د موسکو پر لورې وسلوال مارش پیل کړی و له روسیې بیلاروس ته ځي. د دغه هوکړې له مخې نوموړي خپلو وسلوالو ته چې د موسکو پر لور روانو امر وکړ چې له وړاندې تګ څخه ډډه وکړي. د کرملین په وړاندې د هغه د 40 ساعتونو وسلوال بغاوت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې څه باندې 12 واکمنۍ په موده کې له ستر ګواښ سره مخامخ کړی و او هم یې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو خطر زیات کړی و. کرملین تایید کړی چې د شوې هوکړې له مخې پریګوژین بیلاروس ته ځي او د هغه په وړاندې به جنایي قضیه لغوه شي. د دغه هوکړې له مخې چې ویل کېږي د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکو په منځګړیتوب شوی د واګنر ډلې هغه وسلوال به چې د موسکو پر لورې په مارش کې برخه اخیستې نه مجازات کېږي. د کرملین په وینا هغه وسلوال به چې په وسلوال بغاوت کې ګډون نه دی کړی د روسیې د پوځ تر مستقیم کنټرول لاندې راځي. هغه څه چې پریګوژین په اوکراین کې د کرملین په ګټه د جګړې په مهال ورسره ډېر مخالفت کړی و.
د واګنر د ډلې وسله والو چې مشر شمیر 15,000 کسان خی پر اوکراین د کرملین د 2022 کال د فبروري له یرغل راهیسې په اوکراین کې د جګړې په لومړیو کرښو کې مهمه ونډه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي مخکې تر دې چې په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت خبرګو راپورونو ته مخه کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسدالله لودین کتن اورته کوي.
مل انلاین برېټانیایي ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده پر اختریس پیغام لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د هبت الله اخونزاده هغه اداره خستل شوی چې ویلې دي د دوی له واکمنۍ وروسته ښځې له اجباري نکاح په بادو کې لور کړې او یو شمیر نورو د ده پټکو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي دي. د طالبانو مشر دغه راز ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه ورکړل شوي. خو مل انلاین د لویدیځو اجنسونو په استناد لیکلي ملګرو ملتونو تیره اونۍ په افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو د بې برخلیک پاتې کېدو په تړاو ژوره اندېښنه وښوده. طالبانو پر تعلیمي ادارو سربیره ښځې پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي مرکزونو ته له تاګه منع کړي او د اوږدو واټن سفر لپاره یې هغوی ته شرعي محرم درلودل اجباري کړي دي. طالبانو په لومړي قدم کې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او بیا یې وروسته دغه محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځوه. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا جلا جلا د افغانستان پر وضعیت غونډې جوړې کړې او طالبان یې له ښځو سره په توپیري چلند تورن کړل. که څه هم طالبانو په همدې تړاو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور له واقعیت لرې وباله، خو طالبانو وخت له رسیدو وروسته نجونې له منځنیو او لیسې دورې ښوونځیو او لوړو زده کړو منع کړي چې د نړیوالو بشري ادارو او عامو افغانانو غبرګونونه یې پارولی دي. د هبت الله اخونزاده د پیغام په یوه برخه کې راغلي ټول بنسټونه موظف شوي چې له ښځو سره د واده، میراث او نورو حقونو په تامین کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ مرستیالې نادا النشیف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل په تیرو 22 میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند ټول اړخونه محدود شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې لوړ پوړې وکیلې په اړه لیکنه کړې چې ویلي دي لا هم د افغان میرمنو له لوري غم لړلي او وحشتناکه پیغامونه ترلاسه کوي. ورځپاڼې د هغه فعال میرمنې یادې کړي چې په پټه فعالیت کوي. د بشري حقونو وکیل هلینا کیندی ورځپاڼې ته ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته توانېدلې چې 1500 کسان له افغانستانه وباسي. هغې د 2020 کال په سپتمبر کې 103 هغه افغان میرمنې له کورنیو سره خوندي سیمې ته انتقال کړې چې په خبره یې د طالبانو لخوا د مرګ خطر ورته پیښو. انډیپندنت لیکلي د بشري حقونو دغه وکیل اوس هم د داسې ښځو پیغامونه ترلاسه کوي چې د بیړنۍ ژغورنې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې بیا طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د چا ژوند ته خطر پیښوي.
د اختر پر رسیدو سره یو شمېر کابل ښاریان اندېښمن دي چې د هوا درجه لوړه شوې ده، یعنی ګرمي زیاته شوې ده او د څارویو قرباني به د ډېرو ناروغیو لامل شي. ډاکټران وایي که پاکې ته پام ونه شي د څارویو د حلالولو سیستم منظم نه وي نو د بیلابیلو ناروغیو امکان شته. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي ځینې تدابیر نیولې دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر کابل ښاریان د لوړې تودوخې له وجې د اندېښمن دي چې د څارویو قرباني به د ډېرو ناروغیو لامل شي.
ما و تشویش اکثره هموطنانو مو از نمی است که آیا قرباني کنیم نکنیم.
میرجنای ته کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زړه نازړه دی چې سږ کال قرباني وکړي که نه.
هوای کابل نهایت ګرم است و در مجموع
کابل کې هوا ډیره ګرمه شوې او په ټولیزه توګه په ټولو سړو او ګرمو ولایتونو کې د تودوخې درجه ډیره لوړه شوې ده. زما او د نورو هیوادوالو اندېښنه همدا ده چې قرباني وکړو او کنه چې خدای مکړه کوم ستونزې سره مخ
نه کړیم، خدای نخواسته نشه که به این مشکل مواجه شیم.
د کابل ښار یو بلوسیدونکی احمد منصور هم مرته اندېښنه لري.
تر بخیره روان دي او قرباني مونږ کوو خو مونږ د مرزي نه ډیر ډارېږو.
د کابل ښار اوسیدونکي زیبا وایي چې ځینې خلک په لوی اختر کې پاکوالي ته پاملرنه نه کوي او د قربانۍ کثافات هرې خواته غورځوي چې په خبره یې د ګڼ شمېر ناروغیو لامل کیږي.
قربانیانې کوي خو نظافت نه مراد کوي، ټټلی او ګندګي هر شی عمل ته اچوي، سړکو په سر اچوي، کثافاتو کې کثافت نه مراد کوي، سل رقم مشکلات پیدا کېږي، سل رقم مرضیانې پیدا کېږي. ډېر خلک ډار د دې ده د مونږ پله د نور خلکو چې د کانګو مرض یې ونه نیسي، پله نه قرباني چې کوو په کلي کې کوو، نظافت مراد وو.
دا چې په ګرمې هوا کې له ذبح شویو څارویو د ناروغیو د انتقال کچه څومره لوړه ده، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله زغم وایي.
د څارویو په نس کې مختلف میکروبونه وي چې دا کېدی شي چې په انسان کې بیا مرضونه پیدا کړي، مثلا د محرقې، د نس ناستی، د پچش، د تیتانوس، د بروسیلوزس میکروبونه په دغو موادو کې وي. او که چیرې دا په سرخلاصو ځایونو کې وغورځول شي، په کثافتدانیو کې واچول شي، دا چې هوا اوس ګرمه ده، په ګرمه هوا کې دغه میکروبونه لا فعالیږي، او بیا که څوک له هغه شیانو سره تماس کوي ممکن چې په مرض اخته شي.
ښاغلی زغم زیاتوي چې د دې کار د مخنیوي لپاره باید خلک د خپلو کورونو په انګړ کې او یا د کورونو شاوخوا ځمکه یو متر وکیندي او د څارویو د کولمو محتویات هلته ښخ کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ریاست ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته په یوې رالیږلې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د قربانۍ پر مهال د ښار پاکوالي ته د پاملرنه وکړي.
لکه څنګه چې کابل خاریان پوهیږي، د لوی اختر مخه ده. کابل خاروالۍ په مشخص ډول اته ځایونه د څارویو د پیرلو لپاره ټاکلي دي. په دې ځایونو کې ډاکټران هم شته څو د حیواني ناروغیو څخه مخنیوی وشي. دا ځایونه د رسنیو له لارې اعلان شوي. زموږ هیله له خاریانو ده چې له مشخصو ځایونو څخه څاروي واخلي او د ښار په پاکوالي کې له خاروالۍ سره مرسته وکړي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې په لوړې دو سره لا د مخه ناروغۍ زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د غبرګولې په 9 ویلي وو چې په وروستیو 2 اونیو کې د ډینګو، کانګو تبې او کولرا ناروغیو پیښې د پخوا په پرتله ډېرې شوې دي.
له کابله کونړ ته مخه کوو. هلته آهنګران وایي چې سږکال د اختر په درشل کې د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
۵۵ کلن زبیح الله د خپل پلار او دوه ورونو سره له نیکونو په ورپاتې کسب آهنګاری بوخت دی. دوی په اسداباد کې د لواری دوکان لري. د دوکان درې واړو دیوالونو ته یې لرونه، بیلچې، تبرونه او چړې راځوړندې دي، او په غولي کې دې ته ورته نور اوسپنیز وسایل پراته دي. یو اړخته یې سور اور بل دی او پکې سړې اوسپنې یخې دي. څو ګرمې شي او ترې د خپلې خوښې شیان جوړ کړي. د ذبیح الله جامې د اور بڅرکو سوری سوری کړي دي. لاسونه تور او پر مخې خولې راماتې دي. په اور سره کړې وسپنه په څټکي وهي، څو ترې چاړه جوړه کړي. هغه راته وویل پخوا به یې د لوی اختر رانږدې کېدو سره زیاتې چړې، چاقوګان، تبرګي او د قصابۍ نور زیات وسایل پلورل، او همداراز به د زړو شیانو د تیر کول لپاره پرې نوبت نو. خو سږ کال هغه مزه نشته.
مخکې اختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و، کنه لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته.
ذبیح الله وایي په هیواد کې راغلی بدلون، یو شمېر بندیزونه او بیروزګاري په ټولنه کې د غربت او بېوسۍ سبب شوي، او همدا وجه ده چې ډېرې کسان په اختر کې د څاروي وخستلو او قرباني کولو وس نه لري. اسماعیل هم په اسداباد کې د هنګري هټۍ لري. وایي د کرکلي، قصابۍ او نور وسایل جوړول شي، خو بازار کمزورې دی.
لرونه او تبرګي یار څه بچسو شمو شو جوړولې، تبرګي لرونه کودار یار چې شهراوړي بس مونږه کو، ان شاء الله نیم سازه و تیر کو.
دلته د غربت او بي وسۍ ترڅنګ د برېښنا نشتون هم دا هنګارانو او نورو خلکو په کار او ژوند بد اغیزه کړی ده. ذبیح الله وایي ډیره موده وشوه چې د اسداباد اوسیدونکي د برېښنا له نعمت بې برخې دي، او د ډیزلي برېښنا د کارولو توان هم نه لري.
برق ډیره زیاته اغیزه کړی. برق داسې دی مخکې چې دولتي برق و نو زموږ به ډېر سهولت وسو، کنه نو اوس شخصي برق دی هغه هم دغه راشي بس دغه ایسته اوس ډېر ټایم کې چې دی دا مازدیګر ټایم کې ایسته برق لاړ شي. جنریټر باندې لوډ زیات دی او 1000 روپۍ نوټ دی. مخکې دولتي برق نو 10 روپۍ نوټ و، اوس چې دی اوس شخصي دی 1000 روپۍ نوټ دی. نو دغه اوس
که څه هم چې طالب چارواکي وایي په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې د تیر حکومت کوم مامورین او کارکونکي چې بې دندو شوي هغوی ته دندې پیدا او له اوسنیو بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې د هیلو وړانګ په نوم د یونیسف په همکارۍ جوړه شوې ډرامه درته وړاندې کوو. خو اوس شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د کونړ او نورستان په 30 هکتار ځنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکړی. د دې وزارت د اړیکو د برخې مشر او ویان شفیع الله رحیمی رسنیو ته پرون په واسطولي پیغام کې ویلي، سره له دې چې دغه اور د مړ کېدو لپاره د دفاع وزارت له امکاناتو استفاده کړي، خو تر اوسه په مړ کېدو نه دی بریالی شوی او اور تر دې دمه شدت لري. ویل کېږي چې دغه اور د شنبې له شپې راهیسې د پیچ دریا او کامډیش د ولسوالیو په ځنګلونو کې بل شوی دی. شاخل رحیمی دغه راست په دغه ویډیوي پیغام کې په هرات، کاپیسا او لغمان ولایتونو کې د لګیدلو اورونو په نتیجه کې چې دلیل یې نه دی ښودل شوی، د شلو کورونو او د 15 جریب ځمکې د کښت د سوسیدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اټن تر راپور لمخې د وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د صادراتو د ودې او همدارنګه د پانګوالو او سوداګرو د له هڅونې په هدف له افغانستان د صادرېدونکو ډبرو سکرو په صادراتو کې تقریبا $40 محصول کم شوی. د ملګرو ملتونو د یونسکو د فرهنګي چارو مشر براندن کاسر بامیان ته په سفر کې ویلي چې د افغانستان په کچه څه باندې اصول لس لرغونی او تاریخي سیمې ثبت شوي چې تر ټولو مهمه د بامیان سیمه ده. له نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر هم مل و.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او پیرزوینې. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان خپلې وړې لور ملالۍ ته خزانه راوړه. زما په اند مور او پلار باید چې د ژوندانه له پایله خپلو ماشومانو ته د پیسو د سپما زده کړه ورکړي او پرې وې پوهوي سودای عادت وګرځي. تاسو کولی شئ چې خپلو ماشومانو ته د هغوی د غوره او ښو کارونو د ترسره کولو له امله لږې پیسې د انعام یا ډالۍ په توګه ورکړئ. سویادې پیسې سپما او ذخیره کړي. که غواړئ چې په ژوندانه کې پرمختګ وکړئ او اقتصاد مو ښه شي، نو خپل لګښتونه راکم او سپما مو زیاته کړئ. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورو.
وایم شین چای د تورې ګړې ورسره د غنمو نینې غړې پړې او د چنارګل خبرې لکه د شاتو د غړې او غړې پړې.
واوا خیالي کور دې لګالې ډاکچا منم دې
یار چنارګل په دې کلی کې یو تو یو خالي په ژوند پوېږي ان خو لکه چې هسې تش کدواني و.
نه نه تو به ولې تش کدوې، سم دم احمد خان مصیبت خان.
چنارګله وای واچو پجا دا همت مصیبت ډیر کې زره لګیږي.
غلش خیالي وی خدي خوب زنګي تم د چنارګل خبرو ته هوا ورکه.
اوا خود ورکوم د موټر ټایر ته چې هوا ورنه کې موټر منډه نشي وهلای. همداسې چې خبره ته هوا ورنه کې په ژوند کې هوا سره خوند هم نه پیدا کیږي.
خیالي ګنا نو دا ځلې ته پنجه کچش پاړه شي.
اوملی دې د هوا خبره مو کوله، زما خاپېرې هم په هوا راغلې. زما کوترې وحی چکرې د چنارګل پر ژرنده شي لارې وبرې هغه دی هغه دی وی ګورې د ژرنده د بام په سر کې ناستې
دا خو زما سلام ته راځي پوهېږي چې چنارګل د خیالي ملګری دی د بام په سر د غنمو نه ورته شیندم خو یوه خبره شته
کومه خبره
از نه چې کوم ګیدړ بیداړې درنه وتښتوي
دا څه وایې ګیدړ خو کوترې نه شي تښتولای
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرګ تښتولای شي کوترې خو ورته نسوار هم نه دي
چناریا زما خوا ته به اشارې نه کوې خوله به د دې خوا نه راکږې که نه بیا دا کږې خولې په سوک سمېږي
تر ازر چنارګله چې د ژرنده د بام پر سر د کوترو سایې لوکو همت مصیبت دی همدلته د مرچو پر څټه ناست وي
مخکې شه همت خانه ته یې څنګه یوازې پرېښودې چې دوی در ناخوا روان شول
رکیکه دواړه بېغمباشه بنیادمان دي په نه خبره خاندي راته زما دومره حوصله نشته
خیر دی حوصله ښه وي همت خانه که دې اجازه وي یوه خبره مې در سره یادوله
وایه امیده څه دې ویل
دا کلیوال له تا نه لږه ګیله لري ما وایې چې زه به یې در سره یاده کړم
ولې څه خبره ده چې ګیله کوي د چا باغ ته مې اور اچولی که د چا شنه غنم مې ریبلي دي
نه دې د چا باغ ته اور اچولی او نه دې د چا شنه غنم ریبلي خو د کلي د خیر کار چې وي خیر دی ورته راځه
څه شي د خیر کار
ګوره ته غوسه مه کوه هغه ورځ د سړک جوړولو اشر کې دی ته په نیمای کې پټ شوی وي بیا داسې مه کوه
امید ګله دا وړې خبرې دي دومره اندېښنه مه ورته کوه کلیوال دې له ما نه ګیلې نه کوي
سنگینه زویا نام خدای دې وي دا خو ډېرې تیږې راوړې دي
هو مور جانې په ټیکټر کې خو ډېرې تیږې ځایېږي
سنگینه زویا په لاسو دې برکت شه ښه وو چې د کور جوړولو ته دې تیږې راوړې د هر کار پیل سخت وي
هو پلار جانه ما وایې چې تیږې به تیارې ځای په ځای کړو چې هوا ښه شي د کور په جوړولو به هم پیل وکړو
خپل کور مې ډېر ارمان دی سنگینه زویا دا ډېر کلونه په مهاجرت کې په کرایي کور کې اوسېدو په خپل کلي کې خو باید دا دی چې کور ولرو
انشاءالله چې دا ارمان به دې پوره کړم پلاره یوازې تا او مور مې دعاوې راته کوئ
زویا د ملایکو په وزرو پټ شي دعا خو به شپه ورځ درته کوو خو یوه خبره به زما منې
په سترګو به یې منم کومه خبره مور جانې
په کلي کې مو پخوانی کور زړه تنګی و نه یې کوټې سمې وې نه یې انګړ پراخو د څارویو لپاره خو هېڅ مناسب ځای نه و
بې غمه اوسه مور جانې دا ځل به ستاسو په دعا ښه لوی کور جوړوو د څارویو لپاره به د اوسېدو له کوټو نه لرې ځای جوړ کړو
الله دې مرستندویه اوسه سنگینه زویه
آمین
نن خو ملالۍ نه ښکاري چې دا څه شوه
ملالۍ لکه چې چای راوړي
هو ویلې چې ورېنداره به مې چای رادم کې زه به یې راوړم
هغه ده راغله او چای م راوړ
سنگینه چای مې راوړ همدلته کېدم
نه ملالۍ راځه دلته یې راوړه
ښه ده لالا
ملالۍ لورې په دې تیږو کې ورو ورو راځه چې پښې دې په تیږو کې خوږ نه شي او چای هم درنه توی نه شي
ښه ده مورې تیږو ته مې پام دی
ښه ده شې ملالۍ لورې چای همدلته کېږده
ښه ده پلاره
اوهو ملالۍ لورې دا پیالې دې څنګه درخت په ډوټه پټې کړې دي ویرېدی چې مرغانې درنه ونه تښتوي
دا مې له مچانو پټې کړې
ښه له مچانو نه
هو هغه ډاکټر چې ویل مچان له یو ځای نه بل ځای ته مکروبونه وړي
وی جار دشم ته مې څومره هوښیاره لورې راځه سنگینه زویا تیږې پرېږده چې په ګډه چای وڅښو
ښه ده مورې ملالۍ خورې په نوي کور کې ستا څه فرمایش دی چې څنګه یې جوړ کړو
ښه ښکلی جوړ کړی او زما نانځکو ته به
خو ورته ووایا ولې خاندې ستا نانځکو ته به څه کوي
زما نانځکو ته به مړه کوټه جوړوي
نو نانځکې په کوټه څه کوي
وای نانځکې به په کې لوبوم سندرې به ورته وایم
امید سویا دا چیشه پکی جوڑه وی چی کلا پا کلانگز مکاوهی او کلا با بیلچا کار کوی
موری دی گلون او ترکاری نی پارا دلتا دانگر پا دی کنج که اوزای جوڑاو خو گورا موری یو کار با تام کوی
وایا مور دی جرشا زبا چه کم؟
چی کلا ترکاری پا خوی نو تر پا خیدو مخ که بای دی مالگی پو بو یا کلورین که گده چی تیتانوس او یا نوری ناروغی تری پیدا نشی
خا پسترگو دا آسان خبره دا دا خوب خود کوم خو زوی اوی بلی خبری تا زوریگم
کمی خبری تا؟
زوی اصلا نه چی بیادی لاسول تناتی شی چو رز مخ که دیر سرک جوڑه و لو پاشر که دیر کار کرده و طول ورغی بیدی تناکی و
کاش که بیامی لاسول تناکی شوی وای
اوی زوی جان خودی دی نکی دار قم خبری والی کوی
تان دیخنه مکوا اغا ورز چی دو ورغوی تناکی را تا کور کرده اوس می زلغ واری چی همیشه می تناکی را تا کوری که
خا دا خبره دا
هو موری شکر چی تالا رما چیز ما دا دردون و تناکو درمان کوی
اوس دنو لاسونه لکار سر بالا چی بی زویا دا چم بودا کلا لرگی ماتا بی کلا پز مکا که کار کوی لاسونه دی پک پاخش ول
لاسونه می خوب کار که پاخش ول دعا کوا چی خدای ما ارمانونم لکا منی وانار پاخه کی چی یوا یوا لچانگی راش کم
آمین زویا دست خواگی خبر دیزده دی چی ما بل وقت نوی آوری دلی
دو امید موره داس خواگه خبر خو مام بل وقت نوا وریدلی دو امید خبر گوڑ شکر چه چه منی و انار دی
دو امید پلارا ستره میشه
جونده یوسی
دو امید پلارا خو مولا چه دو مور اپلار سر مینه لری دو مور اپلار عزت کوی دو اغا اولاد به هر چه که برکت وی او بیده
یارا پده که خویت شک نلار
دوم را صفتو نمینو مکه وی اصی نا چه وزیریو کم او دی توتی غندی وال وزم
نازویا ده توتی غندی با نالوزی بیا زنگلو تا در پسی نشو در تلای ریختیا زویا بلا خبرمی کولا
وای پلار صدی ویل
احمد خان تر نصیت وکاو کنا
پلار نصیت سه چه نصیتو نمی ارتاو کدل اگه ده چه خبره چه پا دیر نصیت می جبا گونگی شوا
خانو بیا استان نصیتون از رتا اول ویدل کنا
سو زما خبری دا سخی پا زرو نلگی دی اغا مطل دی چی وای دی ساری وسپنی خوشی تکول دی
خا چه دا سدا زبای میرمنه تا وایم گوند داغی خبری پی ولگی گی
نا نا پام دو امید موری چه میرمنه تای ونوای حمد خان سر تمه بانی ادم دای میرمنه تا پا غصه شی او پا کور که بای خوش خبگان جور شی
یارا چنارگل او مدخانه زخوای مام داغ تیگه با سموی
بس نو چنارگل تیگه گزاره که چه زور دی معلوم شی غستا خبره د ژرند د موز د غنم و نینی خود ډیره کوړلی دی
نه نه اول دی خیالی گل گزاره کی
سما دا تراکا زوی لوی که دیر درنده دا
در خیالی دی تیگی دلگی دو زمی پنخه که اوسنو چنارگل استا وارده
صبر چه تیگر واخلم گورنو گورده لغلی ڈک چا
چنارگل تانو خو خیالی لری گزاره کرده کنه
خود با این لری گزاره بی زوره ورا دو کوتر و آگهی خوڑه لی دیدو
خواه راکا اوسنو زمانو بد ده او بولی در چه در طولو نمی یو متر لری گزاره کرده
منم ده ما تا مصیبت ده بگاده لکه چه بیاده کلانگی چن کور با خوڑه لی ده
آقا دای عاشقم را آقای رازی نلخیر توکی پیکو
یارانو مارانو سنگ سر خانده یاران ماران پریده که پوریختی عاشقه داتی که گزاره که
تصور ایچه زده سلمانه بکس برتا کیدم ناقصی یاو دو دره
یار عاشقا ودی شرم ولم دو متر تر چنار گلم شاتا پاتش وی
و خیلی در تخوای نوم دی عاشق ده او زور دی تپوسم نو
خلا ده ساما خوزاوا ده کلنگی چرگانو غلا
نا عاشقا تو سپریختیا پچا عاشق وی که اسی دی دانو ماما ای خیده
نو پتایتسا
ماہی والے چن مخ پکلی کے دا سے چوک نہ پریک دو چنو میں لو یا کھلے پزا نہیں کئی خو گردہ پکے نہیں وی
عاشق خیر دے ورتا ہوا یا چکو ما عاشق دے کڑی وی خیالی تا ایسا وا مار کا کنا ما میں زورا وے وان دو دوارو پا عاشق میں نہ کڑی
نہ نہ دا خبر نشتا وام خبر ایمان عاشق کڑی دا خو سسی جان تیر باسی
یه یو چا ویل چې د کوی قاف په کومې ښاپېری مایانو میده میده ډول به یې ورته واکه بیا کوم دیو ورپسې راغلی و د دیو له ډاره د خوشحال خېلو کلي ته راوتښتېده
یار وایم که رښتیا داسې وي بیا خو یې د عاشق نوم مبارک شه
وای مبارک مبارک
مبارک مبارک
نه مبارک دے تاسے او دے دا عاشق دا سلمانے بکس کور دے دا غلی ڈاکشا چیر تا لارے و درے گا ہلے ہے ہلے را ڈوچے کنی والا را ڈوچے ہے
ہلے ماتا موسی ماتا را و دا گا مائدان تا سی دا عاشق ڈوتا چوانا نے دے لکو
اے تا تا بایم دا عاشق نو بنا خلی خیالی او عاشق ختم شو عاشق ترائی تم شو عاشق مر شو
تو خمول نی داد سوی عاشق زونده زونده داده مست دول گرم بی شاب عاشق تن نقبا پکی و نیسا چی زوانانا تر وکی
همت مصیبت اے تا تا بایم اے ده کلنگی چرگانو غلا زستا سوا تر لپار دول نو آم
نو دیاده چه ده پار دول وی
زمان خپل مقصد دی چې یو ځل ټول کلیوال را ټول شي بیا به تم پی خبر شي او
همت خانه د عاشق په خبره پسې مه ګرځه راځه خپله اتڼ دې کوه
وایم چې زما د نور غږ ده تا اتڼ ونه
کړې ته چې ږبه ووهه ستا ډول ته موږ نه ګډېږو موږ همداسې بې ډوله ګډېږو ستا یې پکې څه کار دی
تاوشا درسه مدخانه وای ممر عاشقه گوده دی وای مخو که گپ دیگرم بیده دی دوله تاوشا
خیالی تا تا وای وچی دا عاشق رو بیا وان اخلی کرا تاگه دول دخلم و تاگه سرده تا ماتو
عاشقه تدلک دا دول غلی که چه پا خبرو سن پوشواله که
دای دول غلی ملک سن
خاوز دا وای چه پا دیشنه سار که چه خبره دا چه دول دیدنگه با
مالک صاحب نمی پریدی پدی کلی که سو تانه دی چه جوان در آتا سور اور کرده دی
دا چوک دی چه تازاروی والکا
مالک صاحب قربان دسم یو دادی کلنگی چرگانو غل دی توی یو
خیاو
او بل دا کوترو منگره دی او بل دا جرنده گیدر دی توی دوا دری
یار عاشقا پا یو دوا دری دیت پونشوام دا کلنگی چرگانو غلی چوک دی د کاونټر ومنګره کوم یو دی او د ژرندې ګیدړې بیا څوک یادوي والکه
ملک صاحب قربان ده صاحب د کورنګي چرګانو غل خو دغه مصیبت دی مصیبت
ښه او دا د کاونټر ومنګره بیا څوک شو
د کاونټر ومنګره ته پختنه یې بدبخته او د ژرندې ګیدړ چنار بل دی
ښه نو دوی تاته څه وایي ولې دې ازاروي والکه
ملک صاحب الله دې وګرځا خپل نوم را باندې سرور ګرځولای دی دا عاشق په نوم رشخان وایي رشخان
دوی ته به موږ نصیحت وکړو چې تا و نه زوروي خو دا نغاره دې ولې ډنګوله
ملک صاحب حضرت خانه ته دې کلی ملک زما هرز واوره
ښه ووایه غوږ مې دی
ملک صاحب قربان دسم زه له ډېرې وروسته عاشق نه یم ما ته شاله ونګین ووایه نور به ټول ما ته شاله ونګین وایه وا به اورېدل
سمه ده عاشق نه شاله ونګین به دې بولو خو یو کار به تم کوې
ملک صاحب ووایه څه وکړم درته
یو ډول به بیا ووهې او ټول کلیوال به راټول کړې
د څه لپاره ملک صاحب
ورته به ووایې چې ډاکټر خالد رضی او کلیوالو ته د دوی د ښه صحت په باره کې ګټورې خبرې کوي
په سترګو ډول به خود وهم خو یو کار به تاسو هم کوئ چې عاشق شاله ونګین شو
سمه ده دا دی زه یې وایم
چې عاشق شالونګین شو.
شالونګین یارا شالونګین
یارا. ای وکلی والو، شور مکوي، د ډاکټر صاحب خالد خبرو ته غوږ کیدی.
کلیوالو، زمونږ هیله دا ده چې وطنوال مو روغ جوړ وي، د مرضونو علاج وشي او صحیح لارښوونې ورته وشي.
ډاکټر صاحب خالده وایي غنم خبره دې منم. بالکل همداسې ده، موږ ستا خبرو ته تږي یو. چې د ډول غږ مو واورېده درته راټول شو.
چنارګله مه درېږه، په خپل ځای کې کښېنه، د ډاکټر صاحب خبرو ته غوږ شه.
نن زموږ د ټیم یوه ښځینه کارکوونکې هم دلته د خوشحال خیلو کلي ته راغلې ده چې ښځو او نجونو ته صحیح مشورې ورکړي.
ډیر ښه، خدای دې تاسو ته اجر درکړي. ډاکټر صاحب، زم ستا مریض یم، ته ما وګوره چې اوس څنګه یم.
حاجي صاحب شیرینه، تا خو د زړه حمله تیره کړې ده، همدا دوا به خورې. درانه کارونه به نه کوې، له مالګې او غوړیو نه به ځان ساتې.
ډاکټر صاحب، اوس خو ځان راته ښه ښکارېږي چې دا د زیړو غوړیو د خوړلو اجازه دې راکړې وې. نو ښه به وو.
حاجي صاحب، ته له ځان سره ظلم مه کوه، زیړ غوړي د زړه مرض ته زهر دي، زهر.
ډاکټر صاحب، د زیړو غوړیو اجازه ورته ورکه. حاجي صاحب ته ما د ژرندې د مزد د غنمو یو من قدر نینې ورکړې دي، هغه چې خوري روغ جوړ به ګرځي.
چنارګله، ستا یې کور ودان، خو نینې خیالي ګل په کوترو وخوړلې.
خیر دی، یو من د غنمو نینې به نور هم در وړم، زه خو څه مړ نه یم.
وا چنارګله،
څه وایې کاکا خوشاله؟
خولې ته کلوپ واچوه چې ډاکټر صاحب کلیوالو ته خبرې وکړي، په مرضونو او د مرضونو په علاج یې وپوهوي.
ښه ده، دا دی، خولې ته مې کلوپ واچو. کاکا خوشاله، کلی هم ته د واسکټ پر جیب کې کښېنه.
ښه ډاکټر صاحب، په دې مو وپوهوه چې دا زموږ په کلي کې وخت په وخت مریضۍ وي، چې دا به څه وجه وي؟
کاکا خوشاله، د انساني ژوند سره تکلیفونه او مریضۍ وي، خو مونږ او تاسو باید د ځان ساتنه وکړو. که خدای مکه مریضان کیږو، زر د ځان علاج وکړو.
نو ډاکټر صاحب، ته څه وایې چې موږ به له مرضونو څنګه ځانونه وساتو؟
کاکا خوشاله، تاسو خو د شمس له ناروغۍ خبر یاست چې په ناپاکو ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څکلې وې، نو ځکه خو یو دم ناروغ شو.
او بالکل همداسې وه.
حاجي صاحب، که مونږ پاکۍ او صفائی ته پام وکړو، که پاک خواړه او پاکې اوبه وڅکو، د خوړلو لوښي مو پاک وي، د اوسېدو ځای مو صفا وي، خپل ځانونه او کالي پاک وساتو، کېدای شي چې له ډېرو مرضونو نه ځان وساتو.
ډاکټر صاحب، زموږ د ژرندې اوبه چې د ژرندې په څرخ هم لګېږي، هغه خو به ډېرې پاکې وي، که څنګه؟
چنارګله، که ستاسو د ژرندې اوبه له بر سر نه ناپاکې او خړې وي، که زر ځله هم د ژرندې په څرخ ولګېږي، بیا هم نه پاکېږي.
ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه مې کوله، اجازه خو به وي؟
وایه چنارګله، اجازه ده.
اسې ما ویل حاجي صاحب شیرین ته به زیر غوړی خوي که زما د غنمو نینې.
حاجي شیرین د زړه مریض دی، زیړ غوړی ورته هیڅ ښه نه دي. او هو رښتیا، یو بله ضروري خبره هم واورئ، کله چې د واکسین ټیمونه ستاسو کلی کور ته راځي، نو خپل واړه ماشومان خامخا واکسین کوي.
یاره ډاکټر صاحب، هسې د جار شم، دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه، ستا دا ټولې خبرې ښیک لکه منم.
د ډاکټر صاحب خالد د کور ودان وي چې زموږ د مریضانو علاج کوي او موږ ته ښې لارې چارې ښیي.
بله خبره مې دا کوله چې د خپل کلی کور شاوخوا ډنډونه ډک کړئ، هم به د خوساو بو له بوی نه خلاص شي او هم به له مرضونو نه. هوا په ګرمېدو ده او دا ډنډونه د مکروبونو کورونه دي، کورونه.
اے والا کا خونچا کولا، د سودا پاند په شادا او خادي خاګوري څه دی ورکړی دي؟
شاغا سمې نه دی ورکړی، دو سات فیروز موټر چیرته ده؟ کلی ته روان یم.
خونچا کولا، لکه چې سترګې دې په جیب کې اچولې دي، سپین باز د مخامخ ولاړ دی، هله ورخیږه چې هوا کیږي.
کور دې والا هغه ده او بلیده.
شاغا څنګه شو، موټر ډک شو کنه؟
استاد پیروزا، بس ډکې وبوله، دا یو خونچکول کم و چې دا ورپورته شي، له خیر الو زوایې ورخیږه خونچکوله.
ته صبر، دا پنډ را واخله. چې درنه ولولوي کې ګوره بنګړي پکې دي مات به شي.
بنګړي دې ستا د سر صدقه شي، د ځان غم دې کوه چې ته مات نه شي.
چې بنګړي او نور د سودا شیان مې مات شي، داسې وبوله چې غنچه ګل مات شو.
عجیبه ده غنچه ګله، دا خو له بنګړي نه هم په اسانه ماتیږي.
هلکه شاغه غنچه ګل مه پاسه بابا،
هسې ټوکې ورسره کوم. سواری پورا ده استاد، زله خیر.
شاغه سهار یې د خوشحال خېلو کلي کې دغه ډنګه وله چې خبره بسه وه.
وی ته نه خبر؟
نه زه نو څه خبر یم.
ته نو د پیل په غوږ کې ویده یې. خبره دا وه چې عاشق خپل نوم بدل
کړ. یا په دې خو زه هم نه یم خبر، نو بل نوم یې په ځان کېښوده.
او عاشق اوس شالونګین شو. شالونګین غونچه ګله، که زما منې یو کار وکړه.
وایه څه وکړم؟
ته چې سودا خرڅوي غږ کوه چې واخلې شالونګین بنګړي، واخلې واخلې شالونګین رانج، واخلې واخلې شالونګین ورېښم.
غله شالکه خوش کړې ته مه کوه، د چا په نوم رشخاند وهل ډېره بده خبره ده.
بیبی ما دینه تروری که په دې خزو لږه وکي چې شور دی نه کوي، نو په خبره به سره پوه شو.
وا خزو وانجو نو آرام شي، شور غلی کوي چې فرزانه زمونږ او تاسو لپاره لکلینیک لا راغلې ده.
زما غږ خو اوري؟
اورو.
زمونږ صحیح ټیم ته وویل چې زه کلي ته راشم او تاسو ته د مور او د ماشوم د ښې ساتنې لارې چارې وښایم.
فرزانې تروری، ما ته داسې دارو راکړه چې زر ځوان شم.
چې زر ځوان شي؟
هو، چې د مور او پلار خدمت وکړم.
ته هلته کښېنه، زه د مور او د ماشوم د ښې ساتنې په باره کې خبرې کوم.
خو زه هم ماشوم یم.
زه هغه ماشومان یادوم چې یا د مور په ګېډه کې دي یا نوي زیږېدلي دي.
واشم سبچو، هلته غلی کښېنه، فرزانه خبرو ته پرېږده چې د کلي ښځې د ځان او د ماشوم په ښه ساتنه وپوهوي.
هغه د ونې شاته څوک پټه ده؟
ته صبر چې زه یې وګورم. وی دا خو نسرین ترور ده.
نسرین ترور؟ وا نسرین ترورې،
څه وایې شبنم؟
خاله نسرین، غږ مې اورې؟
او اورم، بالکل اورم.
بس چې غږ مې اورې نو د نورو ښځو تر څنګ کښېنه، د ونې له شا راپاڅه.
خیر دی خاله نسرین، راپاڅه، ته خدایا مې دا خبرې تا ته لا ښې دي.
ښه بیا به درشم.
ښه فرزانې ګلې، یو امیدواره مور دې څه وکړي چې هم خپله په تن روغه وي او هم یې په ګېډه کې ماشوم روغ وي.
خو خوراک دې کوي، ډېر آرام دې کوي، د کور کار دې په داسې اندازه کوي چې ډېره پکې نه ستړي کېږي، درانه شیان دې نه پورته کوي. دومره دې ودرېږي هم نه چې په ودرېدو ستړي شي، او دومره دې کینی هم نه چې په ناسته دې ستړي شي.
فرزانې خورې، دا ښه خوراک لکه څه شی؟
ښه خوراکونه لکه غوښې، د مای غوښې، شیدې، مستې، هګۍ، سابه، دال او میوې، دا ټول خو خوراکونه دي.
فرزانې یوه خبره ده چې امیدواره مور ډېر زر زر وږي کیږي، دا دې څه وکړي؟
آفرین شبنم، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه. امیدواره او دوه ځوانه مور لکه دوه تنه داسې ده. امیدواره مور باید په ورځ کې څو څو ځله ښه خواړه وخوري چې هم پخپله تندرسته وي او هم د ګېډې ماشوم روغ او جوړ وي.
چې ماشوم پیدا شي مور د ماشوم څنګه وساتي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ځینې میندې د اول ورځې شیدې چې ورګه یا کنډ ورته وایي ماشومانو ته یې نه ورکوي. خو ګورئ، د مور ورګه ماشوم ته ډېره ګټه لري.
ځینې خلک خو ماشوم ته پوډري شیدې هم ورکوي.
ماشوم ته د مور د شیدو په شان بل هېڅ شی ګټه نه لري. یوه مور د تر شپږو میاشتو وروسته خپل ماشوم ته د شیدو تر څنګ نرم خواړه هم ورکي، لکه چې په تاسو ناوخته دی. نورې خبرې به بیا سره کوو.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې ډاکټر خالد کلی ته راغلی و او زما اوسیدونکو ته یې د ښې روغتیا او له ناروغیو نه د ځان ساتنې په برخه کې غوره مشورې ورکړې. د ډاکټر خالد له خبرو معلومه شوه چې له ناروغیو نه د ځان ساتنې غوره لار پاکوالی او نظافت دی. تر بیا مو روغتیا په برخه، خپل ځان او چاپیریال مو پاک وساتئ.
هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.